دا مشال راډیو د سنگ مشه وخت ما ذکر 15 بجې دي د نن ورځې اخري خبري غړې کې زه ګل ایاز او احمد شاه زمي درته هر کله وایم په روانه غړې کې د قبالي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درخورو خو لومړی وار ورکو احمد شاه زمي ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د بلوچستان په جلمکسی کې په یو ځانمرګي برید کې د وژل شوو شمیر شل ته رسیدلی دی. په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو پارلماني استازي نن په دویمه ورځ هم په احتجاج دي او د 2018 کال د سولې نوبل جایزه د اټومي وسلو له منځه وړلو نړیوال کمپاین په برخه شو. اوس بشپړ خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي د بلوچستان په جلمکسی کې په یو ځانمرګي برید کې د وژل شوو شمیر شل ته رسیدلی دی. د جلمکسی مرستیال کمشنر اسد کاکړ نن سهار مشال راډیو ته وویل پیښه تیر ماښام د فتح پور درگاه په ور کې سوې ده. د وویل هغه مهال ګڼ زائرین په درگاه کې موجود ول. دوی زیاتوي په دې برید کې له 15 څخه زیات کسان ژوبل شوي هم دي خو د برزمواري لا تر دې دمه چا نه ده منلې. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د سفر بلنه منلې ده. حضرت عمر زاخیلوال نن سهار مشال راډیو ته ویل روانونی د پاکستان پوځ مشر افغان ولسمشر ته د اسلام آباد د سفر بلنه ورکړه چې هغه ومنله. زاخیلوال البته دا ونه ویل چې ولسمشر غنی به کله پاکستان ته ځي. د پاکستان پوځ وایي کابل ته د جنرال قمر جاوید باجوا وروستي سفر د افغانستان او پاکستان ترمنځ واټن کم کړی دی. د پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور تیر ماښام په راولپنډي کې خبري غونټول د پوځ مشر جنرال باجوا د رواني میاشت پر لومړۍ نیټه په کابل کې له لوړپوړو چارواکو سره ولیدل چې له کابله مثبته فضا پیدا شوې ده. هلته افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ په کابل کې د لوړپوړو چارواکو یوې غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا پر پاکستان ټینګار وکړ چې ورسره خبرو ته دوام ورکړي او د دولت ضد عناصرو ته د پټنځایونه نه ورکوي چې د سیمې سول او ثبات باوري سي. په اسلام آباد د قبایلي سیمو ځینو پارلماني اساس نن په دویمه ورځ هم د پارلمان ودانۍ مخې ته په احتجاج دي او د پاکستان مرکزي حکومت غوښتنه کوي چې فاټا دي په خیبر پښتونخوا صوبه کې زم کړي او اف سي آر دي له سیمې ختم کړي. د خیبر ایجنسی څخه د قومي اسمبلی غړي شاجکل مشال راډیو ته وویل حکومت په فاټا اصلاحاتو کې سنجیده نه دی کني تر اوسه به له دوی سره تماس نیولی وای.
مون پرونه دلتا ناسیو یو حکومتی کس مون ترانه الله مطلب دا جمو دا حکمران او دا حکومت پاکستانیان نه ګړ کدا چرتا یو سنده یو بلوچ یو پنجابی یو ممبر ناس وای نو تر اوسه پورې به ورتا منسترم راغله وای او پرایم منسټر به مورته پورت کړی وای.
د دوی په خبره دروان میاشت پر نهمه نیټه به دوی اسلام آباد کې احتجاجي ناسته کوي او تر هغه به وخت به پر احتجاج وي تر څو چې حکومت یې غوښتنې منلي. بل پلو د حکومتي ګوند د غړو وینا ده چې حکومت فاټا اصلاحات کول غواړي خو قبایلي استازي په خپلو کې په یوه خوله نه دي. خبرونه له مشال راډیو خوري. د ناتو مشر یانس ستولتنبرګ وایي په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو موضوع جدي ده چې پاړې له افغانستان سره مرستو ته تیار دي. نوموړي تیر مازدیګر په برسلز کې له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل ناتو د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان د هڅو ملاتړ کوي.
We support Afghanistan.
موږ د تروریزم د ځپلو او د ثبات د ټینګښت لپاره د افغان حکومت د ټولو هڅو ملاتړ کوو. د ملاتړ نه یوازې د تروریستانو او طالبانو د ځپلو لپاره له افغان حکومت سره د مرستې بلکې په پاکستان کې د تروریستانو د پټنځایونو د خورا جدي مسلې د حل لارې کوو.
روانونی امریکایي پوځي چارواکو هم د کانګرس په واوریدنه کې د وسلوالو د پټنځایونو پر موضوع پر پاکستان انتقاد وکړ خو تیر ماښام د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په واشنگټن کې ویل هیواد دی وسلوالو ته پټنځایونه نه ورکوي. د دا تاثر هم رد کړ چې ګواکې اسلام آباد پر افغان طالبانو نفوذ لري او زیاته کړ چې تیر کال په بلوچستان کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکې په برید کې د پخواني طالب مشر ملا اختر محمد منصور تر وژنې وروسته پر طالبانو د اسلام آباد نفوذ ختم شوی دی. خبرونه له مشال راډیو خبري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له پوځي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې او ویلي دي چې مخکې له مخکې محدودیتونه لري کړې دي. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له پوځي چارواکو سره په لیدنه کې وویل په افغانستان کې ما محدودیتونه لري کړي او د جګړې په میدان کې مې د قومندانانو صلاحیتونه زیات کړي. تاسو په دې ښه پوهیږئ هر یو مو چې دلته ناست یاست د دې کار په اړه چې بلاخره تر سره سو خوشاله یاست. د ولسمشر ټرمپ د دې سرګندونو په خبرګون کې د افغانستان ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري مشال لډیو ته ویل چې د ولسمشر ټرمپ دا کار به له ترهګري سره په مبارزه کې ډیر ګټور تمام شي. د 2018 کال د سولې نوبل جایزه د اټومي وسلو لمنځوړلو نړیوال کمپاین په برخه شو. دا اعلان نن په اوسلو کې د ناروې نوبل کمیټې وکړ. د دې کمیټې مشر بریتریس اندرسن نن د جایزې د اعلان پر وخت ویل چې د اټومي وسلو لمنځوړلو نړیوال کمپاین یا آیکن په نامه د مدني ټولنو د نړیوال اتحادیې کار ځکه د سیل وړ دی چې دوی د اټومي وسلو د استعمال په پایله کې د رامنځته کېدونکو بشري ناورین په اړه د خلکو پاملرنه جلب کړې ده. پر دې سربیره د اتحادیې د اټومي وسلو د مخنیوي تړون رامنځته کولو لپاره ژورې هڅې کړې دي. دا اتحادیه په 2008 کال کې جوړه شوه چې د نړۍ په 101 هیوادونو کې 438 برخوال سازمانونه لري. روسي چارواکي وایي د مسکو په ختیځ کې پر ریلوي پاټک یو ټرین له بس سره جنګېدلې چې په نتیجه کې یې 19 کسان وژل شوي چې زیاتره یې د ازبکستان ښکاري. ځایي پولیس وایي چې پېښه نن سهار وختي پر ځای وخت 3:30 بجې رامنځته شوه. دا ځای له ولادمیر ښار سره جوخت د ریل تمځای ته نږدې دی چې له سر ښار مسکو څخه په 190 کیلومتر کې پروت دی. د بس نمبر پلیټ د قزاقستان او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي د بس دوه موټروانان د قزاقستان وخو 55 مسافر اړه له ازبکستان سره وو. په وژل شوو کې یو موټروان هم شامل دی. او رسنی وایي د روسي حکومت په ملاتړ انټرنیټي غلو په 2015 کال کې تر هغې وروسته د امریکایي استخباراتو ډیر حساس وسایل غلا کړي چې د امریکا د ملي امنیت ادارې و قراردادي پټ معلومات د خپل کور په کمپیوټر کې ساتلي ول. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو اساس پام د موسم د حال او د کرنسي د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.68 روپۍ اغستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.20 روپۍ او په 1.20 روپۍ یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ او یا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23.90 روپۍ او په 29.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.40 روپۍ او په 23.40 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور بنو کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 22، کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 9 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې احمد شاه زمي وړاندې کول او د موسم حال د کرنسي په درته له اسلام آباد د مشال اور خبريال سره زهیل وړاندې کړ. درنو اوردونکو کچره سره رواني غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د بلوچستان په جرمکسي کې په ځان مرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیر شلو ته رسیدلې ده. د پاکستان فوج ویلي دی حکومت په دې خبره غور کوي چې سرنګه وسلوالې ډلې په سیاسي بهیر ورګډې کړي. کارپوهان په دې اړه څه وایي؟
دا بیا د چا سوري شي نو دا د دې خلک دي او دې په مختلفو ځایونو.
د قبایلی سیمو د پارلمان ازینو استادو کمی اسمبلی ته کمی اسمبلی ودانې مخې ته احتجاج ته دوام ورکړی دی. دوی شکایت کوي او وای
کدا چې ته یو سنده یو بلوچ یو پنجابی یو ممبر ناست وای نو تر اوسه پورې به ورته منسٹر هم راغلی وای او پرایم منسٹر به ورته اپورټ کړی وای.
دا خبر پښتونخوا حکومت تر انتظام لاندې قبایلی سیمو یعنی پاټا کې د ښځو د حقوقو په اړه قانون سازی عملي شوی نه ده. په دې قوانینو کې څه شامل دي؟
اینٹی وومن کسٹمری پریکٹسز ایکٹ چې وته وی د جائیداد د حق د کارکون کې زنانو د جنسي هراسانې نه بچ کېدو نه د غیرت په نوم باندې قتل.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره اوسې. قدرمن اوریدونکو تاسو ته مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړی ته غواګیه. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې پاکستانی چارواکي وایي د بلوچستان په جنبکسي ضلع کې په یو ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیره شلو ته رسیدلې ده. د جنبکسي مرستیال کمشنر اسدالله کاکړ نن سهار مشال رادیو ته ویل په خاطر واخم د فتح پور درګه په ورکه شوې ده. د برید ذمہواري هیڅ نه ده منلې. نور تفصیل له کوټې نه د مشال رادیو خبريال ایوب ترين راکوي.
وسند ایالت ته څیرمه د بلوچستان د جلمکسی ولسوالۍ د فتح پور د درګاو مخته تیر ماښام هغه مهال یوه زورور چاودنه وسوه کله چې خلک په محفل سما کې د ګډون لپاره و درګا ته داخلېدل. په پیښه کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې یو پولیس والا او دوه ماشومان هم شامل دي. په پیښه کې سخت ټپیان سمدلاسه د سند او بلوچستان ایالت و بیلابیلو روغتونونو ته د علاج لپاره رسول شوي دي. په دې ترڅ کې ډپټي کمشنر جلمکسی اسد الله خان کاکړ او مشال ډېډو ته وویل چې 14 هغه وخت وسوه کله چې پولیسو یو ځانوزونکی و درګاه ته د داخلېدو څخه له مخه راوګرځوي، نو هغه خپل ځانوالو زوي چې له امله په درګاه کې دننه خلک بیا په خاصه توګه ښځې او ماشومان خوندي پاتې شول.
18 خو انیشلی وو، دوه په انجرډ کې مو ایکسپایر شو، ټوټل 20 تعداد شو. او د سوسایډ بامر هم په گیټ باندې یو پولیس والا په دې شهید شوی دی. پولیس والا په گیټ باندې مطلب دا دماکه وسوه.
د اسد الله خان کاکړ په وینا چې د پیښې وروسته و سیمې ته په ګڼ شمیر کې پولیس او سردی عسکر رسیدلی او د مشکوک کسانو پلټنه پیل کړې ده. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثنا الله زیری او د کورنۍ چارو وزیر میر سرفراز بوکټی لخوا په جلا جلا بیان کې د پیښ په کلکه سرغندنه سوی او ویلي دي چې ترګرو یو ځل بیا بے ګناه کسان په نشه کړی دي چې موخه په هواد کې ناکراری رامنځته کول دي. خو حکومت په تر هغه وخته پورې په قرار نه کښېني چې تر څو سیمه د وسلوالو ډلو څخه مخله نه وي پاک کړې. نواب زیری وزیر چارواکو ته امر کړی دی چې دوی دې په پیښه کې د تورونو کسانو په ضد کلک ګامونه پورته کړي. په یاده سوې درګاه کې په کال 2015 کې دغه ډول یو ځانمرګي برید شوی و چې له امله یې په ګڼ شمیر کې مرګ او ژوبله اوښتې وه. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال تر څنګ اوسه، د سهار لنه هو، د ماخام تر شپګو.
مشال اړو ته تاسې غوږی درنو اوریدونکو، په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل ولوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا لخوا د هیواد دورې بلنه منلې ده. د پاکستان فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا تیر اتوار په ورځ د کابل سفر پر مهال افغان ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره لیدلی وو. د پاکستان افغانستان ترمنځ په دې وروستو کې د لوړپوړو چارواکو ملاقاتونو او اړیکو کارپوهان خوشبینه کړي دي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال اړو خبریال رابیا کرم خان راکوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخل ولوی چې د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د پاکستان حکومت لخوا د دورې بلنه قبول کړې. مشال ریډیو ته ډاکټر حضرت عمر زاخل ولوی چې د تیر اتوار په ورځ په کابل کې د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان ولسمشر سره د ملاقات پر وخت د پاکستان د حکومت لخوا د دورې بلنه ورکړې وه، کوم چې ولسمشر منلې ده. د ډاکټر اشرف غنی د پاکستان دورې نیټه لنه د ټاکل شوې چې کله به دا سفر کوي. د سیمه ایزو چارو کارپوه خبریال طاهر خان وایي افغانستان ولسمشر اسلام آباد دوره به یو خګام وي.
د خبرونو علاوه یو بل لار نشته. افغانستان په خپل طالبان د تاسو خبرې کوم ګمانه دار چې خبرو اهمیت دی. په پاکستان د خبرو خبره کې هندستان څخه خبره سره غواړي د خبرو اهمیت دی. او پاکستان او افغانستان خو په لږه داسې دي نشي. نو دا یو ښه فیصله ده او زمانه زړه د خبره دا وي چې سفرونه ضروري شي، سمجه زیات سفرونه وي، زیات خبرې وي، نو کې دي شي د مسلو حل، د زیاتو مسلو حل هم دا غي دلاره پیدا شي.
د واکه خصو پس کال 2014 کې د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د اسلام آباد دوره کړې و. د دې پس کال 2015 په دسمبر میاشت کې ډاکټر اشرف غنی د آسیا زړه کانفرنس کې ګډون لپاره اسلام آباد ته راغلی و. لتهری سمودیر اسید د دوړ ملکون ترمنس اړیکه د کڑکې شکار دی او هم دی لوجی په اعلی سطح د ملاقاتونو لړۍ هم بند شوی و. دوړ ملکون پر یو بل د وسلوالو د ملاتړ او د دې پرسد اقدامات نه چتولو تورونه لګوي.
له اسلام آباد د مشال اړو خبريال رابیا اکرم خان و چې تاسو رپورت وړاندې کول. هم د پاکستان او افغانستان په د اړیکو په اړه تاسو لپاره یو دوه رپورټونه نور هم لرو. پاکستان له طالبانو سره جوړجاړی ته د رسیدو لپاره افغانستان ته نوي وړاندیزونه کړي دي. یو لوړ پورې افغان چارواکي تیر مازیګر مشال اړو ته ویل افغان حکومت هم پر داسې هر اړخیزه پلان کار پیل کړي که طالبان یې ورسره ومني، نو د سولې مذاکرات بیا پیلولی شي او کامیابولی هم شي. نور تفصیل د بشیر غوخ پر راپور کې.
یو لوړپوړی افغان چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان پوز مشر د اکتوبر په لومړۍ نیټه کابل ته د خپل سفر په مهال ولسمشر محمد اشرف غنی ته د ترګرې ځپلو لپاره ځینې نوي وړاندیزونه کړي دي. د چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته د اکتوبر په 15 وویل چې افغان لوري ټینګار کوي چې دوړه غاړې د وسلوالو خلاف په خپل خاوره کې کوم عملیات کوي، داسې ملک یا اداره باید وي چې دغه اصلیت ثابت کړي. د باجوال خوا بل وړاندیز دا و چې پاکستان او افغانستان د یو بل امنیتی ادارو ته لاسرسی ورکړي چې بندیانو څخه تحقیقات وکړي او که دا تحقیقات کامیاب شول نو د بندیانو تبادله وکړي. د افغانستان ملي امنیت شورا مشر محمد حنیف اتمر د ستمبر په 28 تاریخ ویلی وو چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر سره د 15 طالب مشرانو د خوشی کولو په اړه خبرې کړې دي. د دې په بدل کې به افغان حکومت د پاکستانی طالبانو بندي مشران ورپرېږدي. یو افغان چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط په دې کسانو کې د ملا احمد الله نانی، ملا غنی برادر، ملا سلیمان آغا او ملا عبدالصمد ثانی نومونه واخیستل. دا محل د کابل او اسلام آباد ترمن د بندیانو د تبادلې کم تړون نشته دی، خو د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال مشر محمد امین وقاد مشال ریډیو ته وویل دا کار مشکل نه دی او که بندیان تبادله کیږي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد ژوندی کیدلی شي.
کوم بندیان چې پاکستان په ورکه کې دي نو هغه لپاره به یو فارمول دا ووځي او پاکستان چې د سولې پروسې حمایت کړي نو به دې ته هم غاړه ږدي چې هغه بندیان چې دوی سره دي هغه افغانستان ته وسپاري. نو همدا دی، خو د دې تر څنګه به بندیان خلاصېږي، هغه ترجیحات به په ګوته کېږي که نه. ځینې بندیان داسې سره خط کې واقع دي چې هغه کېدلی شي چې اول موضوع د بحث نه وي.
د مشال ریډیو د سرچینې په خبره د سولې مذاکراتو ته رسیدو لپاره افغان حکومت له پخوانیو طالبانو مشرانو همکار اخیستل پیل کړی دی. د دې لپاره په اسلام آباد کې د طالبانو د رژیم سفیر ملا عبدالسلام ضعیف قطر ته ورغلی دی. بلخوا محمد امین وقاد وایي طالبانو سره د روغې جوړې لپاره یې خپل پخواني وړاندیزونه په نوو لارو او نوي شکل طالبانو ته وړاندې کړي دي.
آیا دوی دلته یو سیاسي ګوند په حیث باندې ځان رجستر کول غواړي، دلته حضور پیدا کول سره قناعت لري؟ دوی سیاسي مبارزه وکړي او هغه لپاره دروازه خلاص شي.
د تیر افغان ولسمشر حامد کرزی په وخت کې هم پاکستان ځینې طالب بندیان پریښي وو، خو په هغوی کې بعضی حکومت سره د یو ځای کېدو پر ځای ترتم او ځینې نور بیا د طالبانو سره یو ځای شول. دا ځل افغان چارواکي وایي پاکستان باید دا مشران دوی ته وسپاري. د طالبانو د رژیم پخوانی چارواکي او اوس مهال د سیاسي چارو شنونکي وحید مجده وایي په پاکستان کې نیول شوي طالبان نشي کولی پر ځمکه جنګېدونکي وسلوال امن ته قانع کړي.
کسان چې نیول کېږي بیا هغوی خپل اغېز له لاسه ورکوي، یعنې دوی دا کسان نشي کولای چې بیا د سولې په پروسه کې لاس. زه فکر نه کوم چې په دې کې مشکل حل شي، ځکه چې طالبان په ور ور ویلي دي چې د هغوی د سولې ادرس هماغه قطر دفتر دی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور د اکتوبر په 15 پینډۍ کې خبرلان ته وویل چې افغانستان سره له پخوانۍ بد اعتمادۍ راوتې دي او له بېلابېلو لارو د ترګرې په ځپلو بوخت دي.
بشیر واخو چې تاسو رپورټ وړاندې کولو درنوونکو، د پاکستان فوج او ویلي په هیواد کې د هیڅ وسله والې ډلې منظم وجود نشته، خو له ډیورنډ کرخې سره په قبایلي سیمو کې د داعش او طالبانو خطر موجود دی. د فوج وایند میجر جنرال آصف غفور تیر مازیګر په راولپنډۍ کې خبري غونډې ته ویل د وسله والو ډلو د فعالیتونو مخنیوي لپاره یې په قبایلي سیمو کې 200,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د ویل د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته روسي سفر مثبت بو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یې فاصله کمی کړي دي. نور تفصیل له اسلام آباد محمد عمران راکوي.
د پنځشنبه په ماخام د راولپنډۍ په جنرال هډکوارټر کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال میجر جنرال آصف غفور ویل چې دا وخت د پاکستان 200,000 فوج په مغربي او 100,000 پر مشرقي پولا موجود دي. پاکستان له هیڅ یو چا سره جنگ نه غواړي، خو که پر پاکستان جنگ ورته پل کېږي نو سخت ځواب به ورکړي. د فوج د سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان دورې په اړه ویاند ویل چې له دې وړاندې دواړو خواو ته د بدامنۍ پیښې شوې وې او پر یو بل تورونه هم لګول شوي وو. د دواړو هیوادونو ترمنځ یو فاصله جوړه شوې وه، کومه چې د افغانستان او پاکستان دواړو لپاره ښه نه وه.
بہت ہی اچھے انوائرمنٹ میں، پوزیٹیو انوائرمنٹ میں آرمی چیف کی
پیو ڈیر خو مثبت ماحول کے دولس مشر اشرف غنی سر یو پیو لیدا کاتا ہو شو بیا ہم دمرا وقت د پلاو پ کچ ملاقاتوں ہو شو زمون لا خاص سر لہ کر پ دلیل منطق او ثبوتوں پر بنسٹ خبر وکڑی پدی ہر سک تر ٹول غور خبردار چی ددی ملاقات رستو حص منفی بیان مخیت نہ دی راغلے کد افغانستان چارواکی تردید م پر دی نوی پوہ چی پاکستان د افغانستان ل پار سکڑی یا سک ولشی نوس منلو تا تیار دین
اینڈ وٹ پاکستان کین ڈو فار افغانستان
د فوز ویان زیات کړه په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال د غنو هیوادونو ګډ فوز موجود او هم د افغانستان ورس تر ورس پیاوړې کېدونکو فوز موجود دي خو بیا هم د افغانستان د 50% نه زیات سیمه د دوی له کنټروله بهر ده د کوم غیس چې پر پاکستان هم شته
هم آج اس پوزیشن میں ہیں
کہ جو مغربی طرف سے حل کی چیز مغربی کلینا د پوز یو برخه چاڼو تا راولیو زکه چې مونږ خپل اڑخته حالات داسې کړي چې ریاستي واک پر ځای شوه او رستا ورزا نور هم خکېږي خدا سي مونږ زکه نشو کولای چې کوم ستراتیجی خطر دی هغه پر مغربی پوله موجود دی که هغه لدلته د طالبانو تختی دلی او پټ شوی مشران وی یا رستا ورزا هلته ځای نیون کې داعش وسلواله ډلا همدا وجه ده چې مونږ په مغرب پوله پوز ساتلو ته مجبور یو
مغربی سرحد پر رکھنے پہ مجبور ہیں
د فوز ویان ویل چې جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان ولس مشر سره د ملاقات پر مهال دا وړاندیز هم کړو چې پاکستان څنګه خپل لخته پر پوله باړ لګوي یا پوسټي جوړي همدارنګ د دواړو هیوادونو د امنیت په خاطر د افغانستان اړخته هم په خپل خرچه دا کول ته تیار دی د مشرقي پوله باړ د فوز ویان ویل چې د هند سره 3252 کیلومتره پوله موجود ده خو د هغه اړخ نه د مناسبه غیر حقيقي کردار لقبله دغه پوله محفوظ نه ده د قبایلی سیمو په اړه د فوز ویان ویل چې په میرانشاه کې په لومړي ځل 25,000 قبایلی خلکو د کرکټ لوبه وکتله کوم چې ردی ثبوت ته چاوی پر امنیتی ادارو باور لري د یو پښتني په جواب کې میجر جنرال آصف غفور ویل چې د فوز په شمول هر اداره د آئین او قانون د سوري لاندې کار کوي او که څوک دا غني چې روانو حالاتو پر شا فوز دی یا مارشل لا لګول غواړي نو پر دې خبره کول بیکاره ده
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په پاڼه mashalradio.com درس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ تاسو په یو بل رپورٹ په لور راګرځوم د پاکستان فوج ویل دي حکومت په دې خبره غور کوي چې څنګه وسلوالې ډلې د پاکستان په سیاسي بهیر ورګډی کړي خو بیا د سیاسي چارو پوهان وایي چې د تشدد پرې خودو په اړه د ریاست او ول سره د یوې رسمي معاهده نه بغیر دغه وسلوالې ډلې په سیاسي بهیر د ورګډولو سره به تر هغه غر او سخت دریزه فکر نور هم قوی شي پر دې موضوع د شاین بنيري د رپورټ ته غوښی
د روان کال د اگست په میاشت کې د ملي مسلم لیگ په نوم د یو سیاسي ګوند اعلان شو چې مشرۍ د جماعت داوا د مشر حافظ سعید زوم خالد کوي په حافظ سعید په هند کې د ترهګرو بریدونو تور دی او امریکا یې په سر لس میلیونه ډالر انعام هم ایښې دی د ستمبر په میاشت کې په لاهور کې په ضمني انتخاباتو کې د ملي مسلم لیگ یو کاندید برخه واخیسته او اوس یې د پېښور په ان اے سلورم حلقه په ضمني انتخاباتو کې هم خپل کاندید اعلان کړی دی د یوې بلې وسلوالې ډلې انصار الامه مشر فضل الرحمن خلیل رویټرز خبري ایجنس ته ویلي هغه هم غواړي چې یو سیاسي ګوند جوړ کړي مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د پوز پخوانی جنرال تلت مسعود ویل چې د یو عادی ریاست لپاره د وسلوالو قابو کول مهم دي او یو لارې دا ده چې دوی په سیاسي بهیر ورګټ کړل شي نوموړي زیاته کړه
ایک نارمل سٹیٹ بنانے کے لیے یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے
د یو عادی ریاست جوړول لپاره د دې ترهګرو ډلو قابو کول مهم دي د دې دوه لارې دي یو لار دا چې سخت بندیزونه پر ولګول شي او فشار پر واچول شي خو چون کې دوی اوس په ټولنه کې خوار شوې دي نو د دې لارې نتیجې بخنه وي بل لار دا ده چې په سیاسي بهیر ورګټ کړل شي او د غشان په قابو کې راوستل شي
او انکا یې خیال ده چې بهتر یې ده چې ان کو سیاسي دارمه نه کړ ان کو ټیم کیږي
په پیښور کې د سیاسي چارو پو ډاکټر خادم حسین وایي چې چری یو وسلواله ډله د اعلان وکړي چې تشدد پرېږدي خپل لخر لمنځه وړي د هیواد اساسي قانون منی او په دغه اړه د ریاست سره یو معاهده کوي نو بیا خو پکار ده چې په سیاسي میدان کې ورته موقع ورکړل شي خو که داسې نه وي نو دې سره به د پارلمان دننه او بهر ترهګرې او سختدریزه ډلې نورې هم قوي شي.
آیا دغه مفکوره او دغه بنیادی اجزاونه رجوع کړی دا کنه؟ یو دویمه خبر دا دی چې دغه رجوع دا یو رسمي توګه باندې ریاست سره د معاهدي په ذریعه کړی دا کنه؟ دریمه چې آیا ټولو خلکو په دې رضامندۍ ښکار کړی دا کنه؟ دا درې شرطونه که پوره وي نو خو دې مطلب دا شه چې هغه مفکوره پرېښودل شوې ده. که داسې نه وي نو مخکې نه چې کوم انتهاګر فکر په دې سماج کې خور دی
په لندن کې میش د سیاسي او قانوني چارو پو زاکر حسین وایي د پاکستان واکمن قوتونه د هیواد په وسیلو او نظام د خپل کنټرول قائم ساترلو لپاره د دا رقم مستوالو ډلو مرسته کوي، تر دې چې د حافظ سعید په معامله کې د نړیوالې ټولنې تنقید هم په پام کې نه دی نیولې.
پاکستان چې څنګه جوړ شوی دی او په دې کې د اقتدار جګړه شروع شوې ده د سیول سوسایټی مینس کې او د ملټری سوسایټی مینس کې، نو دا هغه وخت نه دغه کیسره روانه ده. دا دا قسم څه دیونه چې دي جوړ کړي هم دغه خلکو دي، لکه تربیتونه دي کړي دي د خپل فوج دننه بهر هر ځای کې دي تربیت ورکړي دغه خلکو له، دا بیا د چا سړي شي؟ نو دا د دې خلک دي او دي په مختلفو ځایونو کې ورځي کی دي په اقتدار کې د خپلې سي د مستقل ساتلو لپاره.
ملی مسلم لیگ د جماعت الدعوا سیاسي سانګه بلل کیږي چې تر اوسه د پاکستان د الیکشن کمیشن سره هم نه دا رجسٹر شوی. وفاقي حکومت د انتخاباتو کمیشن ته ویلي چې دغه ګوند رجسٹر نکی، خو دغه ډلې د مخنیوي لپاره نور ګامونه نه دي پورته کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
مشال ریڈیو تا تاسی غوگی درنو او ریدن کو دا کباری سی موزین دا پارلمان استازی سرا دا نور سیاسی گوندونو د غړو نن په دویمه ورځ هم د پارلمان او ودانۍ مخې ته احتجاج ته دوام ورکړی او له حکومت غوښتنه کړې ده چې قبایلي سیمو دي په خیبر پښتونخوا کې ورګړې کړل شي. د قبایلي سیمو د استادو د احتجاج په اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال اړیو خبریال سراج زهیر پر راپور کې و.
اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته قبایلي استادو مشرانو احتجاجي ناست په دویمه ورځ هم روانه وه. د خیبر ایجنسۍ څخه د قومي اسمبلی غړي شاجي ګل مشال ریډیو ته وویل چې حکومت په فاټه اصلاحاتو کې سنجیده نه دی، ګنې تر اوسه به یې دوی سره رابطه کړې وه.
او موږ پرونه دلته ناست یو، یو حکومتي کس موږ ته رانغله، مطلب دا چې موږ د حکمران او د حکومت پاکستانیان نه ګڼو. کدا چېرته یو سندی، یو بلوچ، یو پنجابی، یو ممبر ناست وای نو تر اوسه
د مومندو ایجنسی نه پخوانی سینیٹر حاجی عبدالرحمن ویل باید چې اوس حکومت قبایلو ته خپل حقونه ورکړي.
موږ هم سمته غواړو چې پاکستان یو حصہ ده، د پاکستانی قوم دی، د پاکستان په هر مفاد، په هر موقع کې، په هر ضرورت کې هغه قربانی ورکړې ده چې پاکستانی قوم د ټولو نه زیاته قربانی موږ ورکړې ده او هر ځای کې موږ رسو پاتې شوي.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو مشر عنایت الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې په ګرد نړۍ کې د فاټا پرنګ قانون نشته. د ده په خبره اوس د فاټا ولس له دې تیرو ځان راوباسل غواړي.
زه دا تپوس کوم چې په ټوله دنیا کې آیا دا قانون بل چیرته شته؟ زموږ صرف د قبایلو نه علاوه که چیرته دا ښه شی وي نو بیا د ټول پاکستان باندې نافذ شي.
مشال ریډیو چې د شمالي وزیرستان نه د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون غړي محمد نذیر نه په دې اړه وپوښتل نو دا هغه وینا وه چې حکومت غواړي فټه اصلاحات عملي شي، خو د قبایلو استادې خپلو کې سره په اتفاق نه دي.
ان شاء الله زه غواړم چې دا خبره بالکل په فاینل باندې د کنه ګورنمنت په دې کې اول نه مخلص وو اوس مخلص دی، رکاوټ دې مش طرف نه دی که سوچ وکې په دې کې سیاسي ګوندونه کې شامل شو کنه په پد نه کې ایمنې تقسیم شو.
د دې ترڅنګ د سپتمبر په 8 نیټه د فټه اصلاحاتو په اړه غونډه کې وزیر اعظم شاید خان عباسی د قانون وفاقی وزیر زید حامد تامر کړي او چې د قبایلی سیمو په قومي بهیر کې شاملولو لپاره د قانون سازی وکړي. د کومې رسو چې په 15 نیټه نوموړي فټه اصلاحاتي بل په قومي اسمبلی کې وړاندې کړو، خو د اسمبلی د کورم د کمی له وجې پرې بحث ونه شو. یاد دی چې په فټه اصلاحاتو لړکې د قبایلی استادو د مشرانو دوه نظرونه دي، یو ډله ځان له صبح غواړي او بل ډله وایي چې په خیبر پښتونخوا کې دي ورګټ کړي. سراج زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا.
مشال ریڈیو ته تاسو غوږی درنو ورونکو د خبرونی دوه مینمای کی تاسو لپاره نو رپورټونه هم لرو. اوس وخښوي دي د مازیګر 5 بجې امشا زمي هم را سره په سټوډیو کې موجود دي. نه هغه نه د خبرونو لنډی زور
پاکستانی چارواکی وای د بلوچستان په جلمکسی کې په وزانمرګ برید کې د وژل سو شمیر شل تر رسیدلې دي. د جلمکسی مرسیال کمشنر اسد کاکړ نن سهار مشال لډیو تول پیښ تیر ماښام د فتح پور درگاه پورې کې سوي ده. د ول هغه محل ګڼ زائرین په درگاه کې ول. نوموړي زیاتوي په برید کې له 15 څخه زیات کسان ژوبل سوي هم دي. په اسلام آباد کې افغان سفیر وای ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د سفر بلنه منلې ده. حضرت عمر زاخلوال نن سهار مشال رډیو تول روانونی د پاکستان فوج مشر افغان ولسمشر ته د اسلام آباد د سفر بلنه ورکړه چې هغه ومنل. خو نوموړي وویل چې ولسمشر غنی به کله پاکستان ته ځي دا تر اوسه نه ده جواب. د پاکستان فوج وای کابل ته د جنرال قمر جاوید باجوا ورستی سفر د افغانستان او پاکستان ترمنځ واټن کم کړی دی. د فوج ویان میجر جنرال آصف غفور تیر ماښام پر اولپنډی کې خبري غونټول. د فوج مشر جنرال باجوا د روان میاشت پر لومړۍ نیټه په کابل کې له لوړو چارواکو سره ولیدل چې له کابل یې مثبته فضا پیدا شوې ده. په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو ځینو پارلماني استازو نن په دویم ورځ هم د پارلمان ودانۍ مخې ته په احتجاج دي او د پاکستان له مرکزي حکومت غوښتنه کوي چې فاټا دي په خیبر پښتونخوا کې زم کړي او اف سی آر دي له سیمې ختم کړي. بل په د حکومتي ګوند د غړو وینا ده چې حکومت فاټا اصلاحات کول غواړي خو قبایلي استازي په خپلو کې سره پیوخل نه دي. د ناتو مشر یانس ستولتنبرګ وايي په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو موضوع جدي ده چې په اړه له افغانستان سره مرسته تیار دي. نوموړي تیر مازګر په برسلز کې له مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل ناتو د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان د هڅو ملاتړ کوي. د 2018 کال د سول نوبل جایزه د اټومي وسلو له منځه وړلو نړیوال کمپاین په برخه سو دا اعلان نن پوسټو کې د ناروې نوبل کمیټې وکړ.
احمد شاه زمي چې د خبرونو لنډیزه تاسو ته وړاندې کړو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړوي خبري علي رابع اکرم خان د پاکستان د زینو رسپانو ادارې لوست دي او غټ کې په دې راپور کې راغون کړی دي.
مشرک رسپانه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې وفاقي حکومت سمدستي د صوبې فند ودرولې چې له وجې پرمختیايي کارونه د ځنډ ښکار شوي. ادارې وایي له ډېرې مودې راسي د ترهګرۍ او غربت ښکار د صوبې سره داسې عمل وفاقي حکومت سره نه ښایي. په کار خدا و چې موږ خپل وسایل د وخت نه مخکې راکړی شي. ادارې په وینا چې یوازې موجوده وفاقي حکومت نه بلکې هر دبر کې د مرکز لخوا خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره زیاتی کیږي چې د سله وجې خیبر پښتونخوا کې د محرومۍ احساس خو په هغه ستنه کم چې بلوچستان کې دی. ادارې زیاتوي چې مضبوط وفاق دا مطلب نه دی پکار چې هغه د صوبو د حقونو په پوره کولو کې لاپرواهي وکړي. خیبر پښتونخوا ته د فنډونو ورکولو او پرمختیايي منصوبو کې بې له سوچې د خنډ مخه ده. دا شان ورته د بجلی په مت کې د ادایګي مسله هم ده. ادارې وایي چې په دې ټول صورتحال کې د وزیر اعلی پرویز خټک سخت لهجه او د احتجاج دړه کافي نه ده بلکې د صوبې ټول سیاسي ګوندونو له اسلام آباد کې احتجاج پکار دی. ادارې مخکلي کې مرکزي حکومت ته د دې خبرې ادراک پکار دی چې د صوبې ولس د پاکستان او د پاکستان د اولس په ملکی خزانه حق دی. ادارې اخره کلی کې باید چې د خیبر پښتونخوا گورنر او وزیر اعلی په مشترکه توګه وزیر اعظم او د خزانه وزارت سره د لړکی خبري وکړي او مامله هواره کړي. د وفاقي حکومت هم د ذمہواري جوړیږي چې پرمختیايي فندونه په ورکولو کې نور د سر نه کار وانه خلی. جنگ رسپاړه خپل ادارې کلی کې ملکی هر ورځ سخت حکومتي اقدامات باوجود ناکسه غیر معیاري او د زیاتې مودې د دوایانو استعمال د مرګونو سبب جوړ شوی. ادارې وایي چې د جالي دوایانو پر ضد کله هم عملی اقدامات خوچتول کیږي نو د دوایانو په معیار د نظر ساتلو ډرګ انسپکټران د کمپنو مالکانو سره ملو شي او د کاروایي نتیجې مخې ته نه راځي. د انسپکټران د کره کتنې په ځای هر میاشت دغه کمپنو د دوایانو سټورونو نه پیسې وصولوي. ادارې زیاتوي چې په دې ورسو کې خپور شوی د یو رپورټ تر مخه چې پنجاب صوبه کې په سلیویش انسپکټرانو کې دواوی انسپکټران په کرپشن کې ککړ وو. خدا مسله یوازې تر پنجاب پورې محدود نه ده بلکې یو کامی مسله جوړه شوې. ادارې په وینا ډرګ انسپکټران د جالي دوایانو مخنیوي لپاره مهم کسان دي خو غونډ مل کې د جالي دوایانو خرڅېدل د دوی د بدنیتۍ ثبوت ورکوي. ادارې اخیره کې لیکي چې د ډرګ انسپکټرانو نه کار اخیستلو لپاره ضروری ده چې د هغوی د نوکرو معاشي حالت ښه کړی شي او د دوی کارکردګي ښه جوړولو لپاره په کرپشن یا درغلو کې ککړ کسانو پر ضد سخته کاروایي وکړی شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمه حالات او د نړیوال مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. سٹارٹ فار کمنٹری سیڈنیز اداریہ لکی بخن واڑم ادارہ لکی د افغانستان او جنوبی ایشیا په اړه د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوې تګلارې خایي د دې لامل شي چې اسلام آباد د افغانستان په اړه خپل پالیسی بدل کړي. بلخوا فاکس نیوز ویبپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د وسلوالو پر ضد په جګړه کې د ځینو شرایطو او بندیزونو د ختمېدو موضوع څېړلې ده. د دواړو لیکونو مهمې برخې ملیحه میرزاده دروروي.
سٹریٹفر کامنٹری سیڈنیز ادارہ لکھی پاکستان د افغانستان په جګړه کې دوه مخیزه لوبه کوي. د ادارې په خبره پاکستان یوې خواته د طالبانو خلاف جګړه کې د امریکا مرسته کوي چې نه یوازې په افغانستان کې امریکایي پوځي اډو ته د سامان درسد لپاره نیټو ځواکونو ته د کراچۍ بندر ته رسایي ورکړي، بلکې په پټه د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای ته هم اجازه ورکړي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر پټنځایونو ډرون بریدونه وکړي. خو بلې خواته دغه هیواد د کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو ملاتړ هم کوي. اداره لیکي خو اوس د افغانستان او سیمې پاړه د امریکا په نوې تګلاره کې د اسلام آباد په ستراتیژي شکونه سرګند شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه نه یوازې پاکستان ته خبرداري ورکړي چې د وسلوالو ملاتړ کولو د پشاشي، بلکې هند باندې یې غږ کړی چې د افغانستان اقتصاد د ښه کولو په برخه کې زیات رول ولوبوي. اداره لیکي کېدی شي دا د دې وجه وګرځي چې اسلام آباد د افغانستان په اړه خپله پالیسي بدله کړي، که څه هم ښایي د هغه شان نه وي داسې چې واشنگټن تمه کوي. بلخوا پاکستان د وسلوالو د تړ لتورونو انکار کوي. بلخوا فاکس نیوز ویبپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکایي پوځ لپاره هغه ضرورت ختم کړل شوی چې له مخې یې ځواکونو د وسلوالو مخالفینو خلاف د جګړې پر وخت یوازې هغه وخت ډزې کولی شوې چې دښمن ورته مخامخ وو. د دې ګام مقصد په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو خلاف جګړه کې د امریکایي ځواکونو لپاره په موجوده شرطونو کې نرمي راوستل دي. فاکس نیوز لیکي د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس ته دغه بدلون منظوري تر هغې پس ورکړې ده چې د اګست په میاشت کې د افغانستان په اړه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپل هیواد تګلارې د سرګندولو په وخت ویلي چې د افغانستان په جګړه کې ښکېلو خپلو ځواکونو باندې پابندیانې بلرې کوي او انتظامی واک به یې پراخوي. د ملیټری ټایمز د رپورټ له مخې د نهې په ورځ ښاغلي ماتس د کانګرس دوه پینلونو ته وویل چې سپینې ماڼۍ ورته اختیار ورکړو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره ځینې شرطونه بدل کړي چې دا ډول د وسلوالو خلاف جګړه یې تیزه کړل شي. د دغه بدلون له مخې د وسلوالو طالبانو خلاف حملو کې د ځواکونو لپاره د نږدې موجودیت اړتیا ختمه کړل شوې او د افغان ځواکونو وړو درجو یونټو ته د امریکایي سلاکارانو د ورکولو خبره هم شوې ده.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګر
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمو بجو
سروي
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
په پاوکم پنځو بجو
مشال لري. تاسو غوږی درنو درونکو تاسو لپاره په نړیوال موضوعاتو هم یو دوه رپورټونه لرو. د روسیې ولسمشر ویلي غواړي له سعودي عرب سره تعلقات پراخ کړي. ولادیمیر پوتین تیر مازیګر په ماسکو کې د سعودي عرب له بادشاه سلمان سره ولیدل. سلمان ویل ریاض د تیلو په برخه کې د دواړو هیوادونو همکارۍ ته لیواله دي. د دواړو تر لیدو وروسته د روسیې او د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیرانو هم ګډه خبري غونډې ته وینا کړې چې تفصیل یې د احمد اکل پر راپور کې وو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په کرملین کې د سعودي پاچا ملک سلمان کوربه و. پوتین خپل میلمه ته د هرکلی ویلو پر مهال د هغه سفر خورا مهم پرمختګ وباله او ویې ویل دای ډاډه دی چې دواړه هیوادونه به خپل اړیکې پراخ کړي. او ملک سلمان په ځواب کې وویل موږ غواړو د سولې او امنیت او د نړۍ د اقتصادي پرمختګ په ګټه خپل اړیکې پراخ کړو. هغه زیاته کړه چې ریاض د تیلو په مارکیټ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ مثبت همکارۍ ته لیوال دی. د سعودي عربستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو عادل الجوبایر او سرګی لاوروف په یوه ګډه خبري غونډه کې د ولسمشر پوتین او یو اتیا کلن پاچا د خبرو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. لاوروف وویل د روسیې او سعودي ترمنځ د انرژي په برخه کې همکاري یوازې په دوه اړخیزو پروژو پورې محدوده نه ده. لاوروف په سوریه کې د سعودي د اقداماتو ستاینه هم وکړه.
Российская сторона поддерживает усилия, которые предпринимают.
Русия де Сауди Арабистан де хаго хатсум латар кеви че де Сурия ле хукумат сара де хабару лапара па йо чаукат ке де ваславалу мухалифину де явали па мақсаде па илкари де.
Конструктивной платформе.
د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر وویل چې مسکو او ریاض پر ګډو اصولو باور لري.
بلدین تؤمن بمبادئ
دواړه هیوادونه ملي حاکمیت، نړیوالو قوانینو او د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې اصولو ته په درناوي باور لري او دواړه لوري د بهرنیانو هغه حد سره ردوي چې غواړي خپل ټولنیز اصول چې د نورو ټولنو لپاره پردي دي پر هغو تحمیل کړي. د روسیې او سعودي اړیکې اکثر کړکېچن وو. سعودي د سړې جګړې په کلونو کې د پخواني شوروي پر ضد د افغان مجاهدینو ملاتړ کوو. همداراز په دې وروستیو کې مسکو او ریاض د سعودي د سیال ایران او د سوریې په کړکېچ کې یو د بل په وړاندې ودرېدل. سعودي د هغو یاغي ډلو ملاتړ کوي چې د بشار اسد د رژیم پر ضد جنګیږي او روسي ځواکونه او ایراني ملیشې د اسد ملاتړ کوي، خو په سیمه ییزو مسایلو کې له اختلاف سره سره دواړو هیوادونو د تولید د کمولو له لارې د تیلو د بیو د لوړولو په مقصد د اوپک او د تیلو د نورو صادرونکو هیوادونو ترمنځ د یوې معاملې لپاره په 13 نومبر میاشت کې د تیلو د پالیسۍ په برخه کې ګډ دریځ خپل کړ.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراؤنے دا چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروئی
کدمه د اوردونکو تحصیل لپاره یو بل په نړیوال موضوع باندې بل رپورٹ هم لرو. امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ایران د ترهګرۍ د ملاتړ او په منځنی ختیځ کې د ګډوډۍ د تور له پورې کولو سره ویلي هغه هیواد د نړیوال اټمي توافق پر روحي نه دی ولاړ. نوموړي بیګا په سپینه ماڼۍ کې له فوجي مشرانو سره په لیدو کې ویل دوی باید تهران د اټمي وسلو ترلاسه کولو ته پرې نږدي. ټرمپ دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې یو شمېر رسنیو پرون خبر ورکړ چې نوموړی د اټمي موافقې د تصدیق نامې نه کولو نیت کړی دی. تهران د ټرمپ د تازه څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي. پامیر ساحل د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورټ دروي.
امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي ایران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د اټومي توافق پر روحي نه دی ولاړ. دا خبره نوموړي بیګا تر هغې وروسته کړې چې رسنیو ویل هغه د 2015 زیږیز کال د مهم توافق تصدیق نامه ښایي ختمه کړي. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې له پوځي مشرانو سره د لیدو پر وخت ویل دوی باید ایران د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرې نږدي. نوموړي دا بیان پر داسې وخت ورکړی چې ورسره لس ورځې پاتې دي چې د دې تصدیق وکړي چې آیا ایران د توافق پابندي کوي او کنه. ترامپ ویل ایرانی رژیم د ترهګرۍ ملاتړی دی او په منځنی ختیځ کې د تاوتریخوالي وینې بهیدنې او ګډوډۍ عامل دی. دوی ویل همدا لامل دی چې باید د ایران مسلسل تعرضونه او اټومي ارمانونه پای ته ورسوي ځکه چې هغوی د توافق پر روحیې نه دی ولاړ. تر نوموړي مخکې تېره ورځ یو شمېر رسنیو خبر ورکړ چې هغه د توافق د تصدیق نه کولو اراده لري. که دی دا کار وکړي نو د ریپبلیکنانو له اکثریت لرونکي کانګرس سره به دوه میاشتې وخت وي چې دا پریکړه وکړي چې آیا پر ایران هغه بندیزونه بیا بحاله کړي او کنه چې د توافق له کبله نرم شوي ول. ټرمپ بیا بیا د هغه اټومي توافق خندنه کړې چې پخواني ولسمشر باراک اوباما لاسلیک کړی و. د 13 میاشت ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته په وینا کې ویل چې دا توافق یو له بدترینو یو اړخیزه موافقو دی چې امریکا لاسلیک کړی دی. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ لومړی خبر ورکړی و چې ټرمپ د توافق د نه تصدیقولو نیت لري. وروسته یو شمېر نور رسنیو د ځنو امریکایي چارواکو په حواله د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د خبر تصدیق وکړ. د سپینې ماڼۍ ویاندې سیرا سینډرز تېره ورځ خبریالانو ته ویل ټرمپ له ایران سره د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو د موافقې په اړه پریکړه کړې. دی ویل ولسمشر به خپله پریکړه اعلان کړي چې داسې جامع ستراتیژي یې جوړه کړې چې د ده حکومت یې ملاتړ کوي. له نوموړي چې پوښتنه وشو چې کله به دا اعلان وشي نو دوی ویل ډېر ژر، خو نور وضاحت یې ورنه کړ. البته رسنۍ وایي ټرمپ به د ایران په اړه خپله تګلاره د اکتوبر پر 12 په وینا کې اعلان کړي. ایران په 2015 زیږیز کال کې له امریکا، روسیې، چین، برطانیې، فرانسې او جرمني سره اټومي توافق وکړ چې ورسره سم تهران د خپلو اټومي فعالیتونو د محدودولو هوکړه وکړه او په بدل کې ورباندې نړیوال بندیزونه نرم شول.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال اړتیا تاسو غوږی درندونکو پاټه یعنی د صوبې تر تنظیم لاندې قبایلی سیمو ته لا هم د خزو د حقوقو په اړه قوانين نه دی غزبل شوی. د میشته ولاندې د خزو د حقوقو لپاره صوبایي کمیشن ته په پاټه یعنی دغه نیم قبایلی سیمو کې د کار کولو واک ورکړل شوی. دغه کمیشن غړي بیا وای چې اوس په یادو سیمو کې خزو په اړه د قوانینو او حقوقو لپاره کار یې شروع کړی دی. نور تفصیل د زران یوسف زی پر راپور کې ورو
ملکن ډیویژن کې وزیر لیدی او دا ټولی پاټا یا د صوبې د تنظیم لاندې قبایلی سیمې دي. مدني فعال قمر نسیم وای چې په تیرو وختونو کې په مرکز او صوبه کې د خزو په اړه ډیر نوي قانونونه جوړ شوی دي، خو دغه قانونونه لا پاټا ته نه دي غزولي شوی.
کم اس کم 32 قوانين دي چې هغه د نېشنل اسمبلی او صوبایي اسمبلی پاس کړی دي. هغه خصوصي تور باندې د خزو انټي وومن کسٹمری پریکټیسز ایکټ چې وته وای او د غږ چې کم قانون خیبر پختونخوا اسمبلی لیجسلیټ کړی دي، د جائیداد د حق د کارکونکو زنانه او د جنسي هراسانې نه بچ کېدو نه جائیداد کې د حصو د غیرت په نوم باندې قتل، نو دا یو قانون هم اوسه پورې پټا ته د ایکستنشن نه وشوي.
د صوبې د تنظیم لاندې قبایلی سیمو کې د صوبایي اسمبلی جوړ قانون د پاکستان د صدر په فرمان عملی کیږي او د مرکز جوړ قانون د خیبر پختونخوا د گورنر په اختیار د غسیمو ته غزول کیږي. دوه میاشتې وړاندې د خیبر پختونخوا د خزو د حقوقو کمیشن واک پټا ته وغزول شو. د یاد کمیشن غړي سیمی سبا وایي
مونگا کار دے آواز اچتول اول نے کار یو قدم به خلک لی کنه ورپسې بل قدم باندې کوشش شروع کوله. موږ خپل په سیټل ایریا کې هم هغه شانت امپلیمنټیشن نه کړی شوی دی. موږ به دلته کوشش کوو چې موږ د ارس سم کو خزو د پاره آواز اوچتو. لا خو سیشز د پاره ټو بی ویری فرانک زموږ کمیشن چې کوم دی هغه امپلیمنټیشن کې هیڅ رول نشي ادا کوله.
د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو او د های کورټ وکیل خوشنود امجد وایي چې په ملکن ډیویژن کې ځینې غیر سرکاري ادارې او واړه واړه کمیشنونه په دې اړه کار کوي، خو که د خزو سره اړون قانونونه ورتا ورکړی شي نو د خزو ډیر ستونزې به هواری شي.
د خزو حقوق ظاهره خبره ده چې هغه افیکټ کیږي او اوس خو لګیا دی اویرنس پیدا کیږي، نو هغه ته خو بردار ډیر زیاته محسوسیږي چې دا حقوق زمونږ د پاره پکار دي او مونږ د دې نه څه فائدې نشو غشتي، مونږ ته اویلیبل نه دي. نو ظاهره خبره ده هغه د پاره خو د افسوس خبره ده.
د خزو د حقوقو په اړه د قانونونو ترڅنګ معلوماتو او خدماتو ته د لاسرسي او دا شان نور ډیر نوي قانونونه لا هم د صوبایي تنظیم لاندې قبایلی سیمو ته نه دی غزولي شوی. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال لوت تاسو غوږی درنډرکو د خیبر پښتونخوا د صحت صوبایي محکمې په صوبه کې د ډینګي ناروغي باندې قابو موندلو لپاره نوې شپږ میاشتنی پلان اعلان کړی دی. وای چې په دې موده کې به تر ډیره حده په دې ناروغي باندې قابو ومومل شي. پرخوا پرون د ډینګي ناروغي لکبل یو بل تن هم بل شوی دی چې د دغه ټوک د مرشو غسانو شمیره څلور سلوي خطوطه رسیدلې ده. نور تفصیل به لا په خبره د مشال اړو خبريال شبیر احمد جان پر رپورټ کې وورو.
ډاکټر عطا الله چې د خیبر پختونخوا صحت محکمه کې د ډینګي ریسپانس یونټ ویان دی، مشال لیډو ته نن د ډینګي ماشینه د اغیزمنو تازه شمیرې په خپل ویل چې پرون د تاکال یو بل 55 کلن کس د ډینګي درز لوجه مړ شوی دی چې ورسره د ډینګي د لاسا توجل شو شمیره سلور سلویخ ته رسیدلې را. بلخوا پډنګي ماشي قبو مندل لپاره د خیبر پښتونخوا د سیاحت محکمې چوړندنه پدېړه پیښور کې بیړني حالات هم اعلان کړی دي. د ټولې صوبې لپاره په بیړني بنیادونو یو نوې شپږ میاشتنې پالیسی اعلان کړی ده. پیښور کې د ډینګي ریسپانس یونټ صوبایي مشره او ډایرکټر پبلک هیلت ډاکټر شاهین د دغه نوې پالیسۍ په اړه مشال لیډو ته وایي.
په وخت کې خو چې سدي هغه د موږ ټول په شریکه ریسپانس کو لګیا یو او هغه سری سری د مخ کې د کوم حادثو نه بچ کې دوه لپاره موږ ته باقاعده صحیح سره باب کول پکار دي. موږ په هغه کې یو کار دا کړی دی چې ویکلی بیسز باندې دا پلان مانیټر کوو چې څه کارونه موږ نه د څه پاتې نه شي چې کوم په وجه دا بیماری بیا سر راوځي.
خیبر پختونخوا کې روان کال د جولای میاشتې راپدی خوا تر دې دمه د سرکاري شمیرې تر مخه ډینګي ماشي د 1500 نه زیات کسان اغیزمن کړي دي چې پکې خوشا 1400 اوس هم د خیبر پختونخوا په بیلابلو هسپتالونو کې داخل دي چې غټه شمیره پکې د تاکال سیمیندا. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال لوت تاسو غوږی درنو اردوونکو په شمالي بلوچستان کې غیر سرکاري ادارې نووا په لور پروتو سیمو کې وړیا تعلیم لپاره سکولونه پرانستې دي. د تنظیم کارکونکو وای چې په لومړي پړاو کې به تر 500 پورې ماشومان ته وړیا تعلیم ورکوي. په دې تنظیم کې د سیمې ځوانان او پخوانی افسران شامل دي. د تنظیم د فعالیتونو په اړه نور تفصیل عمر دراز وزیر پر نه اورو.
شمالی وزیرستان کے فلاحی تنظیم نارتھ وزیرستان ویلفیئر ایسوسی ایشن نووا پغرائز سیما اسد خیل کے معشومان تا ویڈیاز دکڑو ورکول و پغرز خونزائی اخلاص کارڈ چے پاول فرصت کے 1500 معشومان تا دغلتا ویڈیاز دکڑے ورکول کی جی نووا شمالی وزیرستان کے دخپل و حکون و ترلا سکول و لپارا دا سیم دزوانان و ریٹائرڈ افسران و لخوا جڑ شوے تنظیم دے
امون مختار علام دا اسد خیل کری سر تعلق لار پا پینزم کلاش سباب یایا مشتا دا مشکلات ہے چی میرنا سکول تقریباً 2-3 کلومیٹر لرے دائی او پا لیار شے بدی چی گاڑ روشی ویر وشی بیا آگے واجن امیر سکول تانا شید لائی پا چھا دی چی مشتا پا کلی شے یو سکول جوڑ شی تی تعلیم حاصل آوائی شی او چا مشکلات ہونا ویرتا
دا سیم خلق وائی دا غلطا زیاد ترا خلق دا ٹرانسپورٹ کاروبار سارا تڑلی چی ما شمرا لوئی شی نو دا ٹرک ڈرائیور یا کنڈکٹر جوڑی جی او دغه شان ګامونو سره به د دوی راتلون کې نسل پس د کړو بوخت شي.
دا ټول به تعلیم شوی دی. دا د اینه دا په میش داس وخت تر شوی دی چې دوله پر یو با سرتان پر اخو نه پدلې چې تعلیم او کې تعلیم و نه بغا دا سو چار تاول نه چې تعلیمی نه وکي. تعلیم دار ضرورت ای چې لکه دوی سترګې د چنوي په تا پر چک په لوز بیا پر چې زده کوم مشاریه شدانې په بغار ملک ستړای شواله او چې بچون م تعلیم مو کو مشواس وخت تر دی.
د نوو تنظیم بورډ اف ډایریکټر او پخوانی ریټایرډ پولیټیکل ایجنټ رسول خان وزیر وویل پلرو پرتو سیمو کې د سرکاري ادارو غیر فعالیت په وجه دوی مجبور شول چې د خپل ماشومان او روښانه مستقبل لپاره د غیر سرکاري سکولونو په جوړولو لاس پورې کړي.
د دې بچی ته پتا ګرتا کې ډېر لوی تکلیف په دې وجه د دینه هغه تعلیم پته کېده. لہٰذا مش مناسب گنلا چمیش پغزی کے دغا سکول جوڑ کی چ دغا بچیتا پکور کے ننا سبق ملاوشی پہاڑ آگے جوئی کے چچیر لش کی دے ابودینا لر دائی آغا سکول غیر پہال دائی یہ مش بچی پوتے سول نمیش مجبوری چې مش خپل لګیا شي د کوم طرف نه د خپل ځون طرف نه چې سره سلا سل ریپی دی هغه طرف نه خرچا وکا او دغه بچای د سبق نه پوتې نشي.
نو تنظیم چیرمن خان محمد وزیر وای د دوی هدف د وزیرستان په لرو پرتو غرایزو سیمو کې ماشومان او تا وړیاز د کړې ورکول دي چې د نوړان د ډیورن کرخ سره نیز د شهرانی مداخل کې هم وړیاز د کړو خونځای خلاص کړي.
د نو میش ویژن دا و چې د وزیرستان بکه خل جنې خل هر بچی ته ظفری ایجوکیشن پرووایډ کوون اول سٹیپ میش پر شرنی مداخل شه دی ساينس سکول چې میش ورته دا د از ا پروجیکټ اف نو از میج اسټابلیش کو دوه هفته وشول په سکول شه او وسو بچون دي جاته فری ایجوکیشن ملويږي دا سکول نو ان شاء الله د دوه میشت بعد کوشش میش دره کی چې رزمه کړه کالج ته ونه کړه کالج ته دوه یا درې بچون میش دا سکول نو بسی.
شمالي وزیرستان کې ټوله نه نیم سوا پورې سرکاري تعلیمي ادارې دي خود سیمه د خلکو په وینا په لرو پرتو سیمو کې اکثر از کلونه غیر فعال دي. د شمالی وزیرستان تعلیم څنګه مشران وای چې د عملیاتو پس اوس د سرکاري سکولونو په فعالیت توجه مرکز ده. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال تر څنګه سه
دا سحر لنهو دا ما خام تر شپگو
مشال دوی تاسی غوگی درنوردن کو د کورمې د سمکونو ځوانان وای غواړي خپل سیمو ته ستانه شي، خو حکومت نه ورته د ستنېدو اجازه ورکوي او نه د بیکوروشو حیثیت. دوی تیر ورځ له مشال اډو سره په خبرو کې ویل په خیبر کې د روسي فوجي عملیاتو له کبله د کوربې د سمکونو 15 کلی بیکوروشول چې ورسره هیڅ قسمه مرستې نه دي شوي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په راپور کې اورو.
دا کورم ایجنسی تمکنو قبیلی ځوانان وای چې کوم محل خیبر فور یا په خیبر ایجنسی کې د څلورم پنوم عسکری اپریشن شروع شو، نو دا غوی 15 کلی ولس به کور شو چې وازنې د نخترو کاروبار تر پاتې شو. دا ځوانان وای چې اوس هغوی غواړي خپل سیمه ته لاړ شي، خو حکومت ورته د واپس تک اجازه هم نه ورکوي او بل دا چې حکومت هغوی ته د آی ډی پی سہولتونه هم نه ورکوي. د سید الله قبیلی پونم یو ځوان چې په پیښور کې زده کړې کوي وای
زمونږ د لرګي کاروبار او د خلکو غریبان خلک دین اوس هغه متاثرین شوی دی. 2500 ګوره دی هغه ټول روبست دی د 15 کلی دی د روزینه مخ هغه متاثرین شوی دی. نه ټول کاروبار ټپ ولاړ دی، نه هغه د درشن سیستم شته دی او نه د اپسې سمندو بشتا دی. نو دا مطلب دی چې دی اپسې دی هغه یې کینی کړی شي یا د درشن
یو بل ځوان چې دا سات په ساينس کې د ماسترۍ زده کړې کوي وی ویل چې د هغه او د هغه خپل اورونو او اوریرونو تعلیمي خرڅونه ډیر زیات دي. کاروبار ولر دي نو فکرمند دي چې دغه زده کړې به څنګه جاری ساتي.
څوک پټه خرڅ کی څوک سو کې مختلف هغه سره لکه سور سره کې چې هغه خپل تعلیم جاری وزري خرڅ کړي به گاډي او یو بوش خرڅ کړي به نن سبا زما مشوم یو ریری دی هغه د پاره شره د مخ کې سبق وای
انور سم کنه په دیر لسم کې سبق وای او وای چې د یادو کلو نه به کور شي ولس پاکستان په بیلابیلو سیمو کې ژوند کوي، خو لا هم نه خو سرکاري ادارو او نه بیا نړیوالو ادارو د هغوی د حل پوښتنه کړي.
و پسی او شیا د ادارې د سره د ای ڈی پی د لپاره کوم نشن ورکېږي یا د هغه پراسي شروع شي تقریبا د دوی تر څلور میاشتې وشوي د دوی اوسه پورې هیڅ ونجش نشته. یا حکومت یې څه هم کړی یا پولیټیکل اډمنستریشن څه هم کړی یا ادارو څه هم کړی وي.
د غزوانانو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې یا خود د هغوی حیثیت ته ای ڈی پیز وګرځوي او یا د ورته خپل سیمو ته په بیرته تک اجازه ورکړي. نو بیا مې د کورم ایجنسی نه د پارلمان غړي ساجد حسین توري سره د رابطې کولو کوشش وکړو، خو د هغه سره رابطه ونشوه. شانواز ترکزی، مشال ریڈیو، پیښور.
د مشال ریڈیو
د خالد اورزی
19 پروگرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مو بجا
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دوو بجو
روختیا او درملنه
په دونی مو بجو
سروې
په درینی مو بجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
پپاوکم پینزو بجو.
دروندونکو تاسو د مشال اډو نه روستي خبری خبرونه واوریدل چې د پښې بوتره رسیدلې سو شی به پاتې دي چې پکې یو واری بیا امشا زمي توار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
پاکستانی چارواکی وای د بلوچستان په جلمکسی کې په ځانمرګي برید کې د وژل سو شمیر شل تر رسیدلې. د جلمکسی مرستیال کمشنر اسد کاکړ نن سهار مشال رډي تول پیښې تیر ماښام د فتیپور درگاه په ورګ سوي ده. په برید کې له 15 څخه زیات کسان ژوبل سوي هم دي. په اسلام آباد کې افغان سفیر وای ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د سفر بلنه منلې. حضرت مرزا خلوال نن سهار مشال رډي تول روانونی د پاکستان فوج مشر افغان ولسمشر ته اسلام آباد د سفر بلنه ورکړه چې هغه او منل. دا پاکستان پوزوای کابل ته د جنرال قمر جاوید باجوا ورستی سفر د افغانستان او پاکستان ترمنځ واټن کم کړی دی. د پوزویاند میجر جنرال آصف غفور تیر ماښام پر الپنډی کې خبري غونډه ول. د پوز مشر جنرال باجوا د روان میاشتې پر لومړی نیټه په کابل کې له لوړ چارواکو سره ولیدل چې لکبل مثبت فضا پیدا شوی ده. په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو ځینو پارلماني اساسو نن په دویم ورځ هم د پارلمان ودانی مخ ته په احتجاج ولاو د پاکستان له مرکزی حکومت یې غوښتنه کول چې فاټا دي په خیبر پښتونخوا صوبه کې زم کړي او اف سی آر دي له سیمې ختم کړي. بل په لور د حکومتي ګوند غړو وینا ده چې حکومت فاټا اصلاحات کول غواړي، خو قبایلي اساسي په خپلو کې سره په وخل نه دي. د ناتو مشر یانس ستولتنبرګ وايي په پاکستان کې د وسوالو د پټنځایونو موضوع جدي ده چې په اړه له افغانستان سره مرسته ته تیار دي. نوموړي تیر مازګر په برسلز کې له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل ناتو د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان د هڅو ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له پوځي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې او ویل دي چې مخکې له مخکې محدودیتونه لري کړي دي. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له پوځي چارواکو سره ویل دي د 2018 کال د سولې نوبل جایزه د اټومي وسلو له منځه وړلو نړیوال کمپاین په برخه سو د اعلان په وسلو کې د ناروې نوبل کمیټې وکړ.
هم دې سره د مشال اړیو د نن ورځې د خبرونو پای ته ورسېدو. خپل کوربه ګلایاز د خبرونو وایند احمد شاه زمي، تکنیکی همکار ساق امیری او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا له بیا هم د مشال اړیو خبرونو سره ستاسو په خدمت کې سهار 9 بجې حاضر یو. کچری تاسو په همدې سپو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خامخا مولري خوشاله اوسئ او د گورنر خیال ساتئ.